دور دیگر خود رو.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12:00 بجې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې دي چې وایي د افغانستان خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دې هېواد کې یوه عادلانه دایمي او با اعتباره سوله رامنځته کېدای سي. د انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډېدو په اړه هم د انتخاباتو د سر بنسټونو اندېښنې درسره شریکوو. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته چمتو دي. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د د قرغزستان او قزاقستان له صدراعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې دي. او د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شیبه چمتو یو. نوموړي زیاته کړه هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړو چې زموږ په خاوره کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تېره اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لوري د اوربند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا د جګړې تابع لري. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د قرغیزستان او قزاقستان له صدراعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ اسیا د دې جمهوریتونو له مشرانو سره کتلي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي چې د قرغیزستان صدراعظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره یې د مرستو ژمنه کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. دا سیالۍ د هند په لکنو ښار کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د افغانستان په کوربتوب د 20 لوبې د 50 لوبې او یو ټیسټ میچ د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ وشي. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. عراقیان د عراق په بیلابیلو ښارونو کې په وروستیو کې پر دې اعتراض لري چې په حکومت کې د اداري فساد ختم شي، خلکو ته د عامه خدمات زیات شي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د عراق د حکومت مهم سیاسي، پوځي او اقتصادي ملاتړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ په یو بیان کې د عراق په حکومت غږ وکړ چې د معترضانو قانوني غوښتنې دي. عمومي نوموړي وویل چې امریکا به د عراق د حکومت د ټولو هغو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنې کې موجودې ستونزې هوارې کړي. د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړی د اکتوبر په 28 په یوه لارۍ کې پیدا شوی و. د اسکس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل اوس موږ باور شوي یو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې یو. په دې کسانو کې 1 مړي د نارینه وو دي او 8 ښځې دي. په پایله کې د برتانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړي د چینایانو دي. دا د پیښې په تړاو پولیس د لارۍ چلوونکي موریس روبنسون چې د شمالي ایرلینډ دی نیولی. روبنسون چې په سهوه د 9 کسانو پر مړینه او برتانیا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دا محل د پولیسو په توقیف کې دي. د دې پیښې په ارتباط پرون یو بل کس په ایرلینډ کې ونیول شو. 2 مشکوک کسان په ویتنام کې هم د دې پیښې په ارتباط توقیف شوي دي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې پر تهران د امریکا نو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګند کړه. ظریف پر امریکا غږ وکړ چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې له سپای پاسداران انقلاب وسلوالو سره یې اړیکې درلودې نوي بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي مورګن اورتګز پرون پر ټویټر ولیکل چې سپای پاسداران انقلاب یوه ترهګر سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په غبرګون کې پر خپل ټویټر وویل امریکا پر هر وګړي خزی نارینه او ماشوم بندیز لګولی شي خو ایرانیان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. هغه ولیکل چې امریکا باید ناکامې کړنلارې پرېږدي او بیرته د 2015 میلادي کال موافقې ته راوګرځي. امریکا پر ایران تور لګوي چې په منځني ختیځ، سوریه، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د ترهګرو ملاتړ کوي. دا و خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ چې تفصیلي د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو .com. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې او د جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره هڅې روانې دي. نوموړي نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه غونډه کې دا خبرې وکړې. بلخ د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډ په اړه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښنې لري. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلواتکر د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
هر کال مون شاهدان یوسه دا تاوتریخوالي گراف بیا اوچت کیږي. د خبریالانو مسؤلیت کمیږي. متاسفانه دا قضایا د عدلی او قضایي ارګانونو لخوا دا سیرل کیږي نه.
په بهرنیو راپورونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر د عراق پر حکومت غږ کړی چې باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. که وخت نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام ماهر وي. خوځوت خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې او د جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي حل لري ته درسېدو لپاره هڅې روانې دي او د دغه هیواد خلک له هرې هغه هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې یو عادلانه دایمي او بااعتباره سوله رامنځته کېدای سي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه غونډه کې وکړه. اجمل ترمن په دې ناسته کې د ښاغلی عبدالله د وینا مهم ټکي راوړوي. انداز سره د تلیفون پر کښه دی د کابل استودیو څخه تر مسب خبرونه تشرغلی شغل عبدالله په دې غونډه کې نور کوم مسائلیت کړی دی.
بله مننه فریبا جان. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې، پاکستان، چین او یو شمېر نور هیوادونو له سلخواهانه هڅو مننه وکړه. خغلی عبدالله چې نن یې په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه ناسته کې خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې د سولې او جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي لارې ته د رسېدو لپاره هڅې روانې دي او د دغه هیواد خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دغه هیواد کې یو عادلانه نا دایمی او بایتبار سولا را منتشی. د اجرایی ریاست پر رسمی فیسبوک پانا که پا دیر راغلی خاغلی عبدالله تینگار وکر چه سولی تا درستی دول پارا باید طول ارخونه د خلق و غختنی پا پام که ونیسی. د سرچینی پا والا خاغلی عبدالله ویل چه حکومت د سول لپارا دیوی کورانه اجماع د پیاورتیا لپارا هم کار کوی او دا هیل لری چه د افغانستان د سول پروسی لملاتر کون کو سرا پگره کار وکلی. اجرایی ریاست دا هم ویل چه خاغلی عبدالله دا هم ویل چه افغانستان نړیوال ترهګری سره د مبارزه په لومړی کرخه کې کې دي. افغان ځواکونه د ترهګرو ډلو له یوې ټولګې سره چې سیمه ییزې او نړیوالې اړیکې هم لري او د نړۍ د ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول سیمه ییزو هیوادونو لپاره لوی ګواښ دی په جګړه کې دي. د ویلي موږ دا جګړه د سیمې د هیوادونو او خپلو نړیوالو شریکانو په همکارۍ مخته وړو چې ډېرې قرباني مو هم په دې برخه کې ورکړي دي. اجرایي ریاست دا هم وایي چې ښاغلی عبدالله په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په اتلسمه غونډه کې په خپله وینا کې ویلي چې په داسې حال کې چې موږ سولې ته د رسیدو لپاره د خبرو او مذاکرو له لارې ژمن یو، په دې باور یو چې زموږ سیمه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په خاطر یوې معاصر ستراتیژۍ ته اړتیا لري، نو ځکه د سیمې د هیوادونو همکارۍ په دې برخه کې زموږ ټولو غوښتنه ده. د سرچینې په حواله ښاغلی عبدالله هیله ښودلې چې د شانګهای غړي هیوادونه په دې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي ترڅو دغه شومه پدیده مهار او په وړاندې مبارزه وشي. خاخلی عبدالله دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې د خپل و ماده ایز پلان جزئیات له رسنیو سره شریک کړي دي. په دغه پلان کې طالبانو سره د سولې لپاره د میاشتنی اوربند شرط هم شامل دی او له پاکستان هم غوښتل شوی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په څیر د نورو ډلو د نه ملاتړ تضمین وکړي او که هغه هیواد دا کار ونه کړي د سولې په اړه هر ډول خبرې به بې پایلې وي. بله فریبا جانې،
ډېره مننه کوم. اجمل تورمن دوستانو، د اجمل تورمن څخه مو واورېدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په اتلسمه غونډه کې د افغانستان د سولې اړوند خبرې کړې دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ورزو د انتخاباتو مسالې ته د انتخاباتو د تار ځینی بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیون پر وړاندې پرتو ستونزو او خنډونو ته پکتو ممکن لمړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان نسی. دوی اندېښنه ښیي چې که نوی انتخاباتي مهالویش هم نقص سي، په انتخاباتو به د خلکو باور ته لوی زیان ورسیږي او نوې کړکېچونه به رامنځته سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې تخنیکي ستونزې ژر هوارې او په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله خان راکوي.
د درملو کمپنۍ له لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومیټریک رایو په ځنډ سپارل په راپور کې تخنیکي ستونزې د کمیسون د کارونو سستوالی داسې اندېښنې راولاړې کړي چې ممکن نوې انتخاباتي محلویش هم تر پښو لاندې سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تیرو تجربو کې سویم تاسو کم پاتې وو او دوی هغه ژمنې نه څه کړی پوره. دا ځل که دوی زده کړه سمه توګه ترسره کړي او خپل کار په ښه مدیریت سره مخته بوځي زه امیدوار یم، اما ستونزې خنډونه شته کېدای شي دوی متاثره شي او په درېشم د عقرب باندې ونه توانېږي چې پایلې اعلان
کړي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې کمیسیون باید د غوره پلان پر بنسټ خپلې سرچینې ښې مدیریت کړي او د مشکوکو صندوقونو د څېړلو په هدف هم ډېر ژر خپل پلاوي ولایتونو ته ولیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې درملو کمپنۍ دوی ته د بایومیټریک تصفیه شویو رایو بشپړ راپور سپارلی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي په راپور کې ځینې تخنیکي ستونزې موجودې وې، خو درملو کمپنۍ ورته ځواب ویلی او کېدای سي د نن ورځې تر پایه کمیشنران له ولس سره شریک کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاندې شمار زایی ازادي راډیو ته وویل: کمیسیون له هر ممکنی او قانوني لارې نه په استفادې هڅه کوي چې په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي.
کمیسیون هڅه کوي چې په خپل وخت سره د رایو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. دلته تخنیکی ستونزې موجود دي، کوښښ روان دی چې ډېر ژر هواري شي او په ټاکلي وخت د رایو نتایج اعلان شي.
د جمهوري ریاست انتخابات روان کال د میزان په شپږمه ترسره سول. له مخکېنی انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې لومړنۍ پایلې د میزان په 28مه او وروستۍ پایلې د اقره په 14مه نیټه اعلان سي، خو کمیسیون په یاد محلویش کې پاتې راغی. اوس له نوي انتخاباتي محلوي سره سم کمیسیون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقره په 28مه او وروستۍ د قوس په 15مه نیټه اعلان سي.
دوستانو زموږ شغله ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو په اړه یو راپور درته لرو، خو وروسته راځي مخکې تر دې چې دا راپور واورو اقتصادي خبرونه لرو. ناجیه صفایی وړاندې کوي.
د
د افغانستان برېښنا شرکت د کابل په ارغندې کې د برېښنا یو لوی سبسټیشن ګټ اخیستنې ته وسپاره. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه سبسټیشن 126 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د آسیا پراختیا بانک له لورې ورکول کېږي. د ښاغلي توحیدی په وینا د دغه سبسټیشن په فعالېدو سره به د کابل د برېښنا د کمښت ستونزه هواره شي.
کابل کې بالخصوص او په لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ کې دا مکمل انټول د برېښنا د کیفیت د لوړوالي او د کمیت د لوړوالي کې دا کار کوي.
د برېښنا شرکت مسؤلین همدارنګ وایي دغه سبسټیشن د 2.5 کالو په اوږدو کې جوړ شوی او د ډېرې برېښنا د جذب وړتیا لري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د استخراج ټول نوي تړونونه د اصلاح شویو قوانینو پر بنسټ پلي کیږي. د دغه وزارت سرپرست عنایت الله محمد ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو په قوانینو کې اصلاحات د داوطلبۍ پروسې چارې اسانه او شفافه کړي دي. ښاغلی محمد وایي د اصلاح شویو قوانینو پر بنسټ تر اوسه 104 لویو او وړو پروژو تړونونه لاسلیک شوي یا هم په نږدې ورځو کې لاسلیک کیږي. د قانونو د سرپرست وزیر په وینا په دغو پروژو کې د تالک، مرمرو او کرومایټ کانونه شامل دي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په یو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ رو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني روپۍ 40 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا او نور راپورونه او خبرونه مو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به نړیواله مسله راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د خلکو پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. دا موضوع زما همکار اجمل ان تعقیب کړی دی، هم دا سره سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، خبرونه ته شرغلی کله تاسو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د حکومت ضد لاریونونو په وړاندې د له حکومت دغه څنګه غوښتنه کړې ده؟
ډېر زیاته مننه پر وزیر. په عراق کې اصلا د حکومت پر ضد په دې وروستیو کې عام خلکو اعتراضونه لدی کبله پیل کړي چې دوی وایي دغلته بیکاری زیاته ده، فساد زیات دی، لومړني خدمات نشته او همدارنګه د ایران د مداخلو په اړه ځینې شعارونه ورکوي په دې هیواد کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په دې برخه کې ښایي د امریکا لومړنی عکس العمل وي، په یو بیان کې پرون ویلي دي چې د عراق حکومت باید د خپلو خلکو دغه مشروع غوښتنې واوري. مایک پامپیو همدارنګه ویلي چې د امریکا حکومت به د عراق د چارواکو د هر هغه اقدام هرکلی وکړي چې هغه وتوانېږي چې د عراقیانو دغه وسنۍ ستونزې راکمې کړي او دا ستونزې هوارې کړي. په عین حال کې پامپیو دا هم ویلي دي چې په دې وروستیو کې د عراق حکومت چې ځینې بندیزونه لګولي دي په خاطر چې دا مظاهرې مهار کی، او د پامپیو په دې بیان کې دام راغلي چې دغه بندیزونه باید هم کم شي او خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپلې خبرې وکړای شي. په عین حال کې د عراق د دې مظاهرو د تاوتریخوالي د پیښو په اړه هم پامپیو ویلي چې باید لا تاوتریخوالي پکې ډډه وشي.
بله، انسب عراقي چارواکو د روانو اعتراضونو په اړه څه ویلي دي او حمید مایک پامپیو د غوښتنې په اړه څه خبرګون شلدل؟
تر اوسه پورې خو په رسنیو کې د عراقي چارواکو له قوله د مایک پامپیو د څرګندونو یا غوښتنو په اړه په مشخصه توګه کوم عکس العمل نه دی راغلی، خو تر دې مخکې داسې ښکاري چې په لومړیو کې د امریکا د عراق چارواکو هڅه وکړه چې دغه مظاهرې وځپي. په دې مظاهرو کې تقریبا تر اوسه پورې 255 کسان په دغه اعتراضونو کې وژل شوي دي. وروسته د عراق پوځ ومنله چې دوی په ځینو ځایونو کې له ډېر زور کار اخیستی دی او ویل چې هغه افسران به مجازات شي چې له اعتراض کوونکو په وړاندې له زور زیاتي کار اخیستی. د عراق ولسمشر که څه هم ځینې اقدامات واړه واړه کړي دي، خو هغه د مظاهره چیانو لخوا تاوتریخوالی غندلې او همدارنګه امنیتي ځواکونو ته هم ټینګار کړی دی چې تاوتریخوالی دې نه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن د نومبر
د نومبر دویمه چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت پای ته رسیدو نړیوالې ورځې سره برابره ده، په داسې حال کې یادونه کیږي چې لا هم په افغانستان کې خبریالان د جدي تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د تاوتریخوالي قضیه نه څېړل کیږي. خبریال توفیق صدیقي په کابل کې د یوې شخصي رسنۍ کارکوونکی دی. دوه کاله وړاندې د هیواد لومړۍ مېرمنې ځانګړو ساتونکو ورسره د لفظي شخړې وروسته فزیکي چلند وکړ. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دو کاله کیږي چې قضیه نه ده څېړل شوې.
یک روزی بود ما به خاطر پوشش یک خبر میرفتیم به مرکز رسانه‌ای.
زه مل خپل ملګری سره د بهرنۍ او چارو وزارت پر سړک یو رسمي برنامه ته روان وم. موږ په خپل کې په موبایل کې څریدل چې ناڅاپي زموږ موټر ودرول شو. زموږ موټر د هیواد لومړی مېرمنې رولا غنی ځانګړو ساتونکو ودراو او موږ ته وویل چې ویډیو مو وره کوله. پرته لدې چې لمون سواوري ناڅاپي پر موږ گزارونه پیل کړل. ل بعد مرغه د دې قضیه څخه دوه کاله تیریږي خو تر دا مهاله نه د سړل شوی.
بلې ته هنوز هیڅ کس به قضیه رسیدګی نه کړ.
دا یوازې توفیق نه دی چې قضیه نه د سړل شوی، بل د په چیر ډیر خبري اعلان دي چې پر وړاندې توتري خواله شوی خو په هیڅ ترڅرنن لاندې نه دی راغلی. د افغانستان د رسنیو ملاتړ ادارې یا نه وي په داسې حال کې چې روان کال له پیله تر دا مهاله د توتري خواله په پیښو کمواله راغلی، خو بیا هم افغان خبري اعلان خوندې نه دي او قضیه ته رسیدنه نه کیږي. د دې ادارې جوړوي رئیس مجيب خلواتګر د شنبې پورس ازادي رادیو ته و ویل
هر کال مون شاهدان یو سه دا توتری خوالی گراف بیا اوچت کیگی د خبریالان و مسئولیت کمیگی د خبریالان و خندی توب در سوار لندی رازی او متاسفانه دا قضایا سده د عدلی او قضایی ارگانون و لخوا دا سیرل کیگی نه.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنیز فعالیتونه د خبریالانو د کاري ساحې پراختیا له پخوا څخه د ښه کېدو په حال کې دي، خو لا هم نامنی او اقتصادي ستونزې هغه ټکي دي چې تاوتریخوالي ته یې لاره پرانیستې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي هغه د تاوتریخوالي قضیو چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې وي ډېرو ته یې رسیدنه شوې. د دې کمیټې غړي وحیده فیضي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د خبریالانو اړوند د تاوتریخوالي قضیې له دوو ورځو څخه تر شلو ورځو پورې څېړل کېږي.
خشونت یا هم په تاوتریخوالو کې کموالی راغلی، یعنی د پروس کالی په تړاو 50% کموالی راغلی. د قتل او د زخمی عدد یعنی په جام کې خبریالان هم ډېر زیات توجه کوي، د رسنیو مسؤلین هم په مسؤلیت یا خوندیتوب په برخه کې ډېر زیات خپل مسؤلیت ادا کوي.
د اغلی فیضي په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د قتل اکثر قضیې څېړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د ساتنې کمیټې CPG په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیاسي بې ثباتي، فساد او ترڅنګ د خبریالانو د وژنو په تور د قضیو د څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې له کبله د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیې نه څېړل کیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
له خاطر پردیس څخه مننه کوم دوستانو چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت ته پای ته رسېدو ته نړیوالې ورځې په مناسبت راپور اورو. دوستانو بخښنه غواړم، د ژمي شپې ورځې دي، لږ زکام غنیم، خو ورځو یو بل راپور ته د روزګان څخه. د روزګان کندهار لاره خوندې نه ده. په ترینکوټ کې یو شمېر کسان وایي چې د سږ کال له پیله تر اوسه پر دې لاره تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي او طالبان یو شمېر کسان له دې لارې اختطاف کړي دي.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او قندهار ترمنځ پر لویو لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تګ راتګ نسي کولی، او که غواړي چې د هوا له لارې کوم بل ولایت ته لاړ سي نو مجبوره دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول سوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او کندهار پر لویو لاره تېرېدل ورته له پلیسیرات څخه د تېرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټکټونه هم له ټاکلې بې لوړ سوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل سوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخاوري ما کله چې دې چيري ځای د جنگ څخه بغیر چې په خبره ما تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وځي یاغه په مشهور څخه کې چې تا وځل کې دا یو د وحشت یو د ویری څخه ډکه یو د خطر سره ډکه لار ده چې
مدني فعالین وای د غلارنی وازیدا چینه امنه ده بلکې تر ډیره حد وی جاړه سوی هم ده مدني فعال فضل احمد بشرمال وای په چیر ولسمشیر زټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادلاری نام نیو دی وای کاندیدانو په چیر ټاکنو کې ژمنې کړي وی چې د غلار به ورغوي او امنیت به ټینګ کړي خو پر د غژمنو کلونه وو تل خو عملی نسو
دلته پر وزگان که پر پانگوانه باندی مثلا دلته دا سرمایه گزاری مخه دا پیره دا چوک نیست که ولی پر وزگان که سرمایه گزاری و که یعنی دا اقتصاد لنگاه چخه دا روختیا لنگاه چخه پا هر برخه که دا غیلاری خپل اغسیوری غوره ولی دی
دا وزگان ولایت مرکز ترینکورت دا شهر هتیوال وایی چه دا یادی لاری نام نکدو دا دی پر کاروبار هم من پیاغیزی کردی دی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لارې د ملکی خلکو پر مخ نه تړي د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یا د لارې د اورزګان په مربوطاتو کې امن ده خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادی لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي
بیسو رسپانی لیکلی د بشری حقونو د سار نړیوال سازمان د یوې سیړنې په پایله کې راغلی چې په افغانستان کې د سی آی ای اړوند وسلوال په بشری جنایاتو کې ښکیل دي او دوی ډیر ځله عام خلک وژلي او وحشتونه یې ترسره کړي دي وړاندې په سر مقاله کې د بشری حقونو د سار نړیوال سازمان له قوله راغلي چې په دغو ډلو کې چې د 0-0 او د خوست د کمپاین په نوم ځواکونه پکې شامل دي تر ډیره په جنایاتو کې ښکیل دي او باید دغه ځواکونه منحل او بې وسلې شي د سر مقالې لیکوال په ننګرهار کې د 0 ورونو وژل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د لسګونو کسانو وژنه د بیلګې په دود یاد کړي او لیکلي افغانان د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان دغه راپور باید جدي ونیسي او که د یادو ځواکونو مسله حل نشي افغانان به د وینو او مرګونو په ډنډ کې د پخوا په څیر شټېږي دنیا ورځپاڼې لیکلي د سولې لپاره د ولسمشر غني طرحه نیمګړې ده وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې لپاره د ولسمشر غني و مادې زطرحه چې له طالبانو سره د خبرو لپاره پکې بیلابیل پړاوونه په پام کې نیول شوي له نیوکو سره مخ شوې ده سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د چین په کوربتوب په بیجنګ کې بین الافغاني ناسته جوړه شي حکومت تر اوسه د سولې لپاره همه شموله مذاکراتي ډله نه ده جوړه کړې د سرمقالې په پای کې راغلي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره موازي جوړښتونه رامنځته شوي چې پایله نه ورکوي او په وینا یې چې د جګړې د ختمولو او د دایمي سولې د ټینګښت لپاره باید حکومت او سیاسي جریانونه په همغږۍ سره مخ ته ولاړ شي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د څه لپاره وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې د انتخاباتو کمیسون ته د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو تګ راتګ زیات شوی او کمیسون د تخنیکي ستونزو له کبله د ټاکنو د لومړنیو پایلو لپاره نوې نیټه د رواني لړن میاشتې 23 ټاکلې ده د سرمقاله لیکونکي په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید خپلې چارې په خپل وخت بشپړې کړې وای خو که په ټاکني سیستم سایبري بریدونه هم کیږي نو مسؤول کسان باید ځواب ورکوونکي وي ځکه هغوی د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره ګمارل شوي او باید خپل دفاعي سیستم له مخکې عیار او د سایبري بریدونو مخنیوی کړی وای د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي که چیرې په دې او پر بله هره پلمه د انتخاباتو د پایلو اعلان ځنډیږي نو دا جرم دی او دا حالت هیڅ لوري ته د زغم وړ نه دی
زموږ اخلاص ازادي راډیو ری دوستانو له ناجیې صافی څخه مو د کابل چاپ د ورځپاڼو سرټه کې باندې اوس باور سوس تاسو پیغامونه ته چې له ازادي راډیو سره مو شریک کړی دي
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته دغه پیغام خپروم چې زموږ په کندهار کې برق او سورج کې نوی راغلی د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو بل نه لرو د اوبو د مشکلاتو سره مخامخ یو، او بل د اوړو ډیره ګراني ده. یو پارسل اوړه په 3000 کلدار ته رسیدلی دي، نو دغه مشکلات دي دولت ته موږ دغه مشکلات د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسیږي، او موږ ته دي دغه دواړې زمینې راته برابرې کړي، او که نه برابروي او بل جبر کړی شي باور کړي دي هغه وخت اوړه پر موږ ګران کړي چې د اماز دروازه وتړل شي، یا بل مثال په هغه ورځ اوړه پورته شي اوړه خو چې دروازه وتړل شي دلې خو اوړه پراته شان پاتې دي، هغه به دوې میاشتې بعد به اوړه ګرانېږي، درې میاشتې بعد به اوړه ګرانېږي، سپین چې دلته دروازه وتړل شي په هغه ورځ باندې چې مننه ازادي راشي.
وروره دا ما دا خواهش دي دا د پره پر دوایي چې دا په وسطه دا پیسې اخلي وړ زر زر کلدارې زر زر افغانۍ اخلي وړ سره پره تاسو یې ډېر صادف کړي دلته به سره مخور په وسطه باندې یم پیسې اخلي دا